د مخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپور خپریږي. د ناتو عمومي منشي وایي تر هغه چې افغان حکومت د چارو د سرته رسولو جوګه شوی نه وي، نړیوال ځواکونه به له افغانستانه ونه وځي. په همدې خبرونه کې به د هغه افغان کرکټ لوبغاړي مرکه هم درته خبره کړو چې په یو انټرنیټي ټول پوښتنه کې د لسو هیوادونو په لوبغاړو کې لومړی مقام ګټلی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د پکتیا چارواکي وایي چې په ګردیز کې له ځانوژونکو سره نښته پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د نوې کابینې د دفاع، تعلیم و تربیې او د عدلي وزیرانو نن ولسی جرګې ته د خپلو 15 کلنو پلانونو په هکله معلومات وړاندې کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې اړوندو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره 800 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. ریپورټونه وایي نن د ایران د حکومت د مخالف ستر مذهبي مشر آیت الله منتظری په جنازې کې لسګونو زرو کسانو برخه واخیسته. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن د عراق صدر اعظم نوري المالکی سره په قاهره کې د خبرو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې. او روسیا وایي د اتمي وسلو د کمولو د یوې نوې معاهدې لپاره له امریکا سره د دوی خبرې به راتلونکي میاشت دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په ګردیز کې له ځانوژونکو سره نښته پای ته رسیدلې ده. د پکتیا ولایت دیوالي ویاند روح الله سمون ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې 4 ځانوژونکي وژل شوي او د 1 ځانوژونکي، 2 پولیسو او 3 ملکي کسانو په ګډون چې یوه یې ښځه ده، 6 کسان نور ټپیان شوي. نوموړي وویل چې د 2 نورو ځانوژونکو د نیولو په برخه کې پلټنې دوام لري. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي ویلي دي چې د 5 ځانوژونکو په بریدونو کې له 10 څخه زیات افغان او بهراني سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د نوې کابینې د دفاع، پوهنې او عدلي وزیرانو نن د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو 15 کلنو پلانونو په هکله توضیحات وړاندې کړل او د وکیلانو پوښتنو ته یې ځواب ووایه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به په روانې خبری مجلې کې واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې له اړو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره 800 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رئیس نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په دغه هیواد کې اداري فساد په تیره بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې فساد او ناامنیو افغانستان ته د نړیوالو د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو چارواکو هیله ښودلې چې د دغو مرستو په ترلاسه کولو سره وکولای شي دغه مرستې د نادولتي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا مصرف کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کونړ کې د القاعده شبکې یو غړی نیولی دی. په هغه خبر پاڼې کې چې له همدې عمله له دغه وزارت څخه خبره شوې راغلی چې نیول شوی کس د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی چې د پاکستان له چناری مومند ایجنسی څخه افغانستان ته د دغه شبکې پیغامونه لیږدول. خبر پاڼه وایي چې نیول شوی کس خپل جرم منلی دی. ویل شوی چې د القاعده شبکې دغه غړی په داسې حال کې نیول شوی چې د 10,000 پاکستانیو کلدارو په بدل کې په کونړ کې د طالبانو یو قومندان مولوي مجیب الله ته پیغام لیږدوه. ریپورټونه وایي نن د ایران د حکومت د مخالف ستر مذهبي مشر آیت الله منتظری په جنازې کې لسګونو زرو کسانو برخه واخیسته. عیني شاهدان وویل ویرجنو خلکو د دولت ضد شعارونه ورکول. آیت الله منتظری چې په 1990 کال د ایران د اسلامي انقلاب له مؤسسینو څخه ګڼل کیږي، وروسته د سختدریزو ملایانو په مقابل کې ودرېده. یو کس چې په نننۍ جنازې کې برخه اخیستې، د ازادي راډیو فارسي څنګه راډیو فردا ته داسې وویل:
از ساعت 7 صبح شروع کردن جمعیت با شعار دادن و الله اکبر گفتن عزاداریشون رو اعلام میکنن.
خلق نن سهار 2 بجه دی منتظری دی کور شاوخوا را طول شول، دوی الله اکبر ناری ویلی او شعارونه ورکول. زه فکر کوم چې تاسو به ځینې دغه شعارونه اوریدای شئ. نن د غم او ویر ورځ ده. د ایران شین مذهبي مشر نن له خدای سره دی او داسې شعارونه لکه یا حسین میر حسین او نور چې شین غورځنګ د دولت ضد مناسباتو کې تکراروي. د اصلاح غوښتونکي غورځنګ یوې ویبپاڼې چې کلیمه نومیږي وویل چې د دغه غورځنګ مشرانو میر حسین موسوي او مهدی کروبي په قوم ښار کې په نننۍ جنازې کې برخه واخیسته، خو دغه ریبوټونه ځکه د مستقلو منابعو لخوا نشي تاییدېدای چې بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ده شوې چې د جنازې د ریپورټونو د برابرولو لپاره قوم ته ولاړ شي. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن د عراق صدر اعظم نوری المالکی سره په قاهره کې د خبرو بترس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې. د عراق بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وویل مبارک المالکی ته د قاهرې د ملاتړ ډاډ ورکړی. د زیاته کړه چې مصر د سیمه ایز توازن پر رامنځته کولو کې یو قاطع قدرت او ځواک دی. د عراق بهرنیو چارو وزیر وویل له مصر څخه د عراق د صدر اعظم دوه ورځنۍ لیدنه چې پرون پیل شوه هدف یې دا دی چې په عراق کې د مصر اقتصادي ونډه پیاوړې کړي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی په تکرار سره په عربي هیوادونو غږ کړی چې د عراق په بیا رغونه کې چې د کلونو جګړو غفلت او بندیزونو ځپلی ونډه واخلي. او د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې دغه هیواد په شمال کې تلافر چارواکي وایي یو ځانوژونکي برید کوونکي نن لږ تر لږه څلور کسه په دغه ښار کې وژلي. پولیس وایي د ښار ښاروال او د هغه درې ساتونکي د وژل شویو کسانو په جمله کې دي. تلافر د موسل ښار شمال ته 2 کیلومتره لرې موقعیت لري. روسیا وایي د اتمی وسلو د کمولو د یوې نوې معاهدې لپاره له امریکا سره د دوی خبرې به راتلونکې میاشت دوام وکړي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي اوس هم ګڼ شمېر مسایل شته چې باید ورباندې کار وشي، خو دا هم وایي چې تمه ده دغه مسایل به په نږدې راتلونکې موده کې حل شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تېرې جمعې په ورځ د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه هیوادونه د سټارت د تړون په ځای د یوې نوې معاهدې د رامنځته کولو لپاره سره نږدې شوي دي. د سټارت تړون اعتبار چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو لپاره شوی وو دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده. د امریکا جمهور رئیس وویل چې هیله لري نوی تړون په خپل وخت رامنځته کړی شي. د پولند پولیسو د وسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې پر کمپ اوشویتس نصب شوې وه. د پولیسو یوې ویاندې وویل دغه لوحه د هیواد په شمال کې وموندل شوه او 15 تنه مشکوک کسان یې په ارتباط نیول شوي. د پولیسو دغې ویاندې وویل دغه لوحه چې پکې په آلماني ژبه لیکل شوي کار تاسو ته آزادي درکوي او د تېرې جمعې په ورځ غلا شوې وه درې ټوټې شوې ده. او د جان دیمیانویک محاکمه چې تورن دی د نازیانو د دوران د بندیانو د یو کمپ څخه څارنه کوله نن په جرمنی کې بیا پیل شوه. نننۍ محاکمه د هغو کسانو د خپلوانو په شاهدي پیل شوه چې هغه مهال په اشغال شوي پولینډ کې د سوبی بور د مرګ په کمپ کې مړه شوي. درنو اوریدونکو دا و د دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه، او اوس هم پام وکړي اقتصادي او ورزشي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د همکاریو یو نوی تړون لاسلیک شوی دی. د دغه خونی چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تړون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په 15مه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه لاسلیک شوی دی. دغه چارواکو هیله څرګنده کړې چې دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته به د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د پراخو همکاریو زمینه برابره شي. تمه ده چې فرانسه په راتلونکي کې د کاپیسا ولایت په ځینو ولسوالیو کې د مچیو د روزلو د پروګرامونو د پیاوړي کولو په برخه کې مرسته وکړي. د باختر دولتي اژاند خبر له مخې دا مرسته به د کاپیسا د تګاب، نجراب او لسایو ولسوالیو سره وشي، څو په دغو سیمو کې د شاتو تولیدات زیات شي. فرانسې اوس د دغه ولایت له بزګرانو سره په ټیټه بیه د اطلاع شویو تخمونو مرسته هم کړې ده. او دا هم ورزشی خبرونه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی د یو نظر پښتنې لمخې د سکه لپاره د کرکټ تر ټولو غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان جاوید حمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نظر پښتنه د یورو کرکټ انټرنیټ پانې لارې شوې او له ټولو 10,000 رای ورکوونکو له ډلې نه 3,000 یې حمید حسن ته رای ورکړي. د ورکړل شویو معلوماتو لمخې په دې نظر پښتنه کې د 10 لوبغاړو لپاره رای غوښتل شوی وي، خو زیاتې رایې افغان لوبغاړي ترلاسه کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سپورت په وده کې زیاته مرسته وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات کولای شي چې په افغانستان کې د سپورت له وده سره له بیلابیلو لارو مرسته وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې همدا اوس د افغانستان د نجونو د باسکتبال لوبډله له امریکا نه راستنه شوې ده او د خپل هغو مهارتونو ننداره هم وړاندې کړي چې په امریکا کې زده کړې دي.
اجمل تورمان ول اقتصادي او سپورتي خبرونو سره وخت د مخام شپږ بجې او لس دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري په پاتې خبرونه کې راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له افغانستان تر هغه وخته ونه وځي چې افغان حکومت د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه شوی نه وي. په داسې حال کې چې د نوې کابینې وزیران په ولسي جرګه کې د خپلو پروګرامونو په اړه د ملت استازو ته معلومات ورکوي، ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د یوې غوره کابینې پر جوړېدو ټینګار کړی. افغان کرکټ لوبغاړي حمید حسن په یوه انټرنیټي ټول پوښتنه کې د لسو هیوادونو په لوبغاړو کې لومړی مقام ګټلی.
د ناتو عمومي منشي
پر دې مرکه سربیره له حمید حسن سره پر مرکه سربیره په دې خبري مجله کې نور مطالب هم خبرو او ریډیو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به تر هغه له افغانستان ونه وځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو بشپړ کنټرول په لاس کې اخیستی نه وي. د ناتو عمومي منشي همدارس د ناتو د غړو له لوري افغانستان ته د نورو ځواکونو د لګلو یادونه وکړه چې د لندن په کانفرنس کې به د هغو شمیر اعلان شي. اندرس فوګ راسموسن د څرګندونې له شپږل مجلس سره په مرکه کې کړي چې اسمت سروانی پر بنسټ راپور چمتو کړی.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې نړیوال ځواکونه به تل تر تله په افغانستان کې نه وي، خو له دې سره سره دوی به تر هغو پورې له افغانستان ونوځي چې په دې هیواد کې لازم شرایط نه وي برابر شوي. د ناتو سرمنشي د جرمني شپېګل مجلې ته په مرکه کې همداراز وویل له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه یوازې هغه وخت وتلی شي چې په دې هیواد کې شرایط برابر شي، او تر څو چې شرایط نه وي برابر شوي او د دوی ماموریت نه وي بشپړ شوی دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. راسموسن همداراز وویل چې ناتو افغانستان ته 1300 نور عسکر لیږي او شایي په راتلونکو ورځو کې نور ځواکونه هم واستوي. د بلګې په ډول جرمني ویلي چې 2000 نور پوځیان به ولیږي. د همداراز وویل چې د لندن تر کانفرنس مخکې به په دې اړه څه ونه وایي چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته دقیقا څومره نور پوځیان لیږي. د لندن په کانفرنس کې به چې د راتلونکي جنوري په 28 نیټه جوړی شي، تر ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو پر سپارلو تمرکز وشي. د جرمني مخالف سیاسي ګوند افغانستان ته د نورو پوځیانو له استولو سره مخالفت کړی دی، او د ناتو بل مهم اروپایي غړي فرانسې هم تر اوسه پورې د نورو عسکرو لیږلو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو راسموسن وایي د هیله لري جرمني به دې ته په پام سره چې په ناتو کې مهم رول لري د ناتو او جرمني د ګټو په رڼا کې سمه پرېکړه وکړي. هغه په عین حال کې ویل چې د دې خبرې معنا دا نه ده چې ناتو په افغانستان کې خپل کار له صفر پیلوي، بلکې تر دې مخکې هم یو لړ کارونه کړي دي. د ناتو عمومي منشي شپېګل مجلې ته وویل چې ناتو له دې سره سره هڅه کوي چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، ځکه چې دا د افغانستان د نوي حکومت مسؤلیت دی چې د خپل هیواد پر چارو ښه کنټرول ولري، څو په دې وسیله د مخدرو موادو د کاروبار او تولید مخه ونیسي او فساد پای ته ورسوي. د ناتو عمومي منشي له ناتو د باندې د روسیې مرستې هم مهمې وبللې او ویل د هیواد ناتو ځواکونو ته ترانزیتي لار ورکړي او دوی له روسیې د نورو مرستو ته مهم لري. د ویل د افغانستان ماموریت به هغه وخت بشپړ شي چې افغانان د خپل هیواد د ټولو چارو د کنټرول چوک شي او ثابت کړي چې د دې کار ظرفیت یې پیدا کړي، تر طالبانو د خپل ولس ښه خدمت کول شي او د خلکو اعتماد په ځان پیدا کړي دي.
لش پیګل مجلې سره د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د مرکه جزئیات مولا ازادي رادیو څخه اوریدل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر حامد کرزی له خوا درې نو مول شوی وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل راتلونکي کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې په غونډه کې چې هم د موضوع ته ځانګړې شوې و، د دفاع وزارت ته کاندید جنرال عبدالرحیم وردک، عدلی وزارت ته نو مول شوی کاندید سرور دانش او پوهنې وزارت ته کاندید ډاکټر فاروق وردک ورغلی و.
ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزي لخوا د معرفي شوو وزیرانو له ډلې څخه د دفاع، عدلی او پوهنې وزارتونو نومول شوو وزیرانو خپل 15 کلن راتلونکي کاري پلانونه تشریح او د دې جرګې د غړو پوښتنو ته یې ځواب ووایه. دفاع وزارت کاندید جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې د ملي اردو د شمیر د زیاتولو لپاره جدي کار روان دی او هڅه کیږي په راتلونکو 15 کلونو کې ملي اردو له هر پلوه پیاوړی شي تر څو وتوانیږي پوځي عملیات ترسره او له دې هیواد څخه دفاع وکړي. د دفاع وزارت کاندید د ولسی جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنرال وردګ زوی د دل موقف څخه ناسمه استفاده کړې او غیر قانوني فعالیتونه یې کړي وویل:
ما چیلنج بیتم د حکومت افغانستان به حکومت امریکا
زه چیلنج ورکوم که د افغانستان او امریکا حکومتونو زما او زما د زوی ترمنځ کوم مالی ارتباط او یاداس څه پیدا کړل چې زه به د هغه لپاره واسطه سویم. زما زوی یو کال کېږي چې له افغانستان څخه بهر دی، د تورنی سوي کمپنی رئیس هم نه دی او له کومې افغاني څانګې سره هم اړیکه نه لري. دا زما په برخه کې یو توطعه ده او زه پوهېدم چې دا پوښتنه له مانه کېږي.
خاغلی وردګ د ولسی جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا یو نیم کال وروسته چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیلېږي افغان ځواکونه به وتوانېږي خپل مسؤلیتونه په یوازې توګه ترسره کړي وویل چې بهرني ځواکونه په تدریجي ډول د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو سره له دې هیواد څخه وځي. په عین حال کې عدلی وزارت ته نومول شوی وزیر سرور دانش د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح په ترڅ کې وویل چې د قانون تطبیق او له اداري فساد څخه مخنیوی د له کاري لومړیتوبونو څخه بلل کیږي او د بندیانو اصلاح، د بشر د حقوقو څخه دفاع هغه څه دي چې دای به ورته په راتلونکو 15 کلونو کې ډیره پاملرنه وکړي.
تقویت ارزش‌های دینی و اسلامی
د دنیا او اسلامي ارزښتونو پیاوړي کول او له اساسي قانون څخه دفاع د وزارت او حکومت په برخه کې زما کاري لومړیتوب دی. دغه راز د قانون حاکمیت او تطبیق او په ټول هیواد کې د حقوقي خدماتو د پراختیا پیاوړي کول، له حقوقي مسایلو څخه د عامه خلکو خبرول، د بشر له حقوقو او ډیموکراسي څخه دفاع او داسې نور هغه څه دي چې زه به ورته ډیره پاملرنه کوم.
سرور دانش هم د ولسی جرګې د غړو له توندو پوښتنو سره مخامخ شو چې یوه یې هم د ده د تحصیلي اسنادو په اړه وه. له سرور دانش نه وروسته پوهنې وزارت کاندید ډاکټر فاروق وردګ خپل کاري پروګرامونه تشریح او ویل چې د پوهنې په برخه کې له شوو کارونو سره سره بیا هم ډېرې ستونزې او ناخوالې شته. فاروق وردګ د ولسی جرګې د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال لسګونه زره ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي وویل چې د پوهنې وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ شوی چې له مخې به یې په راتلونکو 15 کلونو کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي. د ولسی جرګې د پریکړې له مخې د ولسمشر کرزي لخوا د جرګې ته معرفي شوي وزیران به ټول د جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او وروسته به د جرګې غړي په یوه ورځ ټولو کاندیدو وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
درې کاندید وزیران په ولسی جرګه کې په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر چارواکو یو ځل بیا په هیواد کې د یوې غوره کابینې د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د دفتر وایاند علیم صدیق نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل که څه هم د کابینې ټاکل د ولسمشر حامد کرزي له صلاحیتونو څخه دی، خو بیا هم داسې کسان باید پکې وي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د وضع د ښېګڼې په برخه کې ګډ کار وکړی شي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي د معرفي کېدو د بهیر یادونه هم وکړه. په دې اړه بشپړ راپور له مجاهد جواد څخه واورئ.
په داسې حال کې چې له یوې خوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورپېژندل شویو وزیرانو د 15 کلنو پروګرامونو اورېدل پیل شول، ملګرو ملتونو یو ځلې بیا وویل چې دوی په کابینه کې د تکړه او اصلاح طلبو وزیرانو غوښتونکي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویان د علیم صدیق وویل چې په دې هیواد کې د دوی بریالیتوب د یوې غوره کابینې له ټاکل کېدو سره مستقیمه اړیکه لري. د وی یوناما په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړی چې څه ډول کسان باید په کابینه کې وي. دا باید له یادونه باسو چې دا یوازې پیشنهادي کابینه ده. په دې کابینه باندې به ولسی جرګه بحثونه کوي او دا نو بیا د دوی مسؤلیت دی چې وګوري چې آیا په رښتیا سره هم دغه نامزد وزیران د دوی خدمت کولی شي او که څنګه، او د همدې معیار پر اساس باید رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای آیډا د ماموریت دوره هم پوره کیدونکې ده. ښاغلي آیډا د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي وو چې د پر ځای د یو ځای ناستې په ټاکلو باندې کار پیل کړي. د یونما ویان تعلیم صدیق وویل چې بن کی مون د کای اډا غوښتنه منلې ده.
Indeed, the special representative has asked the secretary general to begin the search for his successor.
د وی په حقیقت کې کای اډا له بن کی مون څخه غوښتل چې د پر ځای ناستي باندې فکر وکړي. د محل د خغلی کای اډا د ځای ناستي د ټاکلو پر ځای کار روان دی او مکتمل رشي بن کی مون به د افغانستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. ټاکل شوی ده چې د 2010 میلادي کال په مارچ میاشت کې به د کای اډا دوه کلن ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي په داسې حال کې د یوې غوره کابینې پر جوړېدو باندې ټینګار کوي چې نوې کابینه د شنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شوه. د ولسي جرګې د اداري هیئت په وینا تمه ده ولسي جرګه به د دغو وزیرانو په اړه په راتلونکي اونۍ کې د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر زیاتو وکیلانو ویلي دي چې دوی به د اعتماد یا عدم اعتماد د رایه ورکولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي او هڅه به وکړي غوره او د هیواد ګټو ته وفادار کسان په راتلونکي کابینه کې ځای ومومي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
دریو کاندیدو وزیرانو ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. ملګری ملتونه په کابینه کې د اصلاحاتو وکي د اصلاح طلبو او تکړه وزیرانو غوښتونکي ده. د جرمني دفاع وزیر نرم دریزو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی. په کابل کې د استاد ګل پاچا الفت سلمه کلیزه ولمنځل شوه او په کابل کې د سارک غړو هیوادونو څلرمه غونډه جوړه شوه. دا هغه مطالب دي چې له نورو مطالبو سره البته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ کې کتلای شي.
خبری مجله اوري.
حمید حسن د کرکټ هغه افغان لوبغاړی دی چې د انټرنیټ لاري په یو ټول پښتنه کې د نړۍ د لسو هیوادونو د کرکټ د لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې رایې وګټلې او د کرکټ د ډېر ښه لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. حمید حسن 22 کلن دی او په دې ټول پښتنه کې په سلو کې 22 رایې خپلې کړې او د 2009 کال د تر ټولو ښه لوبغاړي د جایزې ګټونکی اعلان شو. په همدې ټول پښتنه کې بل افغان ورزشکار محمد نبی بیا دریم مقام ترلاسه کړی. ټاکل شوی حمید حسن د راتلونکي میلادي کال د فبروري په میاشت کې د خپلې جایزې د لاسته راوړلو لپاره دوبۍ ته سفر وکړي. له حمید حسن سره چې اوس په پېښور کې دی زما همکاري فريدې هوټ سیفي مرکه کړې ده. حمید په سر کې د ګټلې جایزې په اړه وویل.
دا آی سی سی کوم انټرنیشنل کرکټ کونسل چې د دوی د طرف نه دا هر کال دا ووټینګ کیږي د لوبغاړو لپاره چې دوی نه مخکې زیاتره لوبغاړي پکې برخه لرله لکه د آیرلینډ، سکاټلینډ، کینیډا، هالینډ، برمودا، سنتکینیا، زیمبابوې. نو سږ کال خوشبختانه زموږ د افغانستان دوه لوبغاړي پکې لکه زه خپله نیسم او محمد نبی ساحل چې کوم دی دا دوه لوبغاړي ورته سلیکټ شوي او د افغانانو د انډیوالانو د وجې د ډېرو ملګرو د وجې ځکه د ښه کار کرګي د لحاظه هغوی موږ سپورټ کړو او دغه جایزه ماته را په برخه شوه. ځکه ما پسې دویم نمبر چې کوم لوبغاړی د آیرلینډ کپټن نیګي ویلیم ټرافي هغه تېر کال دا جایزه ترلاسه کړې وه. سږ کال خوشبختانه دا زما په حق کې ورسېده.
نو طبیعي خبره ده چې دا جایزه چار چا ته ورکول کېږي. د هغه لاسته راوړنې به په نظر کې وي. که تاسو د دې خپلو وروستیو لاسته راوړنو په باب راته ووایئ چې مثلا کمې کمې مسابقې تاسو وړي ګټلې دي.
خو الحمدلله ما افغانستان ته همېشه کارکردګي کړې او کوشش مې همدی چې ورته ښه نښه وکړم. نو ما په تېرو څلور ډیویژنو کې چې کوم وو په ډیویژن 5، ډیویژن 4، ډیویژن 3 او ډیویژن 1 ما الحمدلله په 20 یا 30 مسابقو کې شپږ نفر وسوځول او په دې کې زیاتره د میچونو چې دغه د افغانستان ډېر مهم وخت کې ما ورته وکټ اخیستې د افغانستان غلو به ګټلې. نو د دغه وجه بیا په ډیویژن 1 کې چې کوم میچونه شم په هالینډ کې ټیسټ د کمفورې چې ونډه کې نو دې کې ما خپل کارکردګي وکړل. نو هغه به له هغه سره الکترونو ته سپورټ کوم چې څنګه الکترونو څنګه خلکو او یما ته ووټ وکړو په هغه لحاظ باندې زه برنده شم دې ځای. افغانستان ته ورو ځکه دلته خپل الحمدلله چې کډیان جوړې دي او نن جوړې کې بس دې نه پر وسه خپل تمرینونه عمل تکو.
یعنی تاسو تر اوسه تمرینونه په پیښور کې کول؟
او زه اوس خپل په دې وخت کې په پیښور میدان کې ولاړم او خپل تمرین کوم افغانستان لپاره خپل وطن لپاره خپل نوم لپاره لګیا یم. او چې زیات نه زیات جایزه زیات نه زیات کامیابی نه افغانستان ته تر وبا هغو تکړه کوم تمرین چې موږ دلته کول د موږ شخصي تمرین دي. نو موږ ته دې کې د کرکټ بورډ څوک پیسې راکړي نه موږ ته افغانستان حکومت شان دې نور څوک بس خپل کوم شخصي روپۍ دي اخر څه کول غل د لوبې لپاره دي او خپل تمرین ته تر سره کوم.
حمید حسن افغان کرکټ لوبغاړی چې په یو نړیواله انټرنیټي ټول پوښتنه کې لومړی مقام ګټلی. د حمید حسن بشپړ مرکه هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ کې د نورو مطالبو مسایلو ترڅنګ اوریدلای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار ولایت کې د سپکو صنایعو ځینو فابریکو خو ده کړي. په دې لړ کې د کورنیو المونیمي لوښو جوړولو د صنعت پر پرمختیا لکبله له نورو هیوادونو څخه د دې لوښو د واردولو ته اوس کمه اړتیا لیدل کیږي. په دې اړه په ننګرهار کې د المونیمي لوښو د یوې فابریکې مسؤل وایي،
دکانداران دا مال ډیر زیات خوښوي او مونږ ته دا وایي چې تاسو مونږ ته مال جوړوئ، مونږ پاکستان روزګار دی، پاکستان او زمونږ دی مال ترمنځ ډیر فرق دی، زمونږ ډیر اعلی کوالټي دا ډیر ښه کیفیت دی او هغه نه علاوه مالونه ټول چې پاکستان راځي هغه ګمرکاتو کې مشکلات لري، دې ځنه ښه تازه مال وړي.
په دې اړه د بشپړ راپور اوریدل د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې د سهار له اتو د سهار تر نهو بجو پورې په دې پروګرام کې خبريږي، مې هیروي. همدارنګه نن مو له ننګرهار راپور درلو چې د ننګرهار د ولایتي شورا د اعلان شویو نتایجو پر ضد یو ځل بیا په دې ښار کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لویا لاره وتړله او د هغه څه لپاره یې شعارونه ورکول چې دوی ویل دا زموږ حق دی. نن سهار د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې یوې وسلوالې ډلې پر دولتي ودانیو برید وکړ، خو چارواکي وایي چې دا حمله شنډه کړې ده. تېره ورځ په خوست کې هم ائتلافي ځواکونو د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره جګړه وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پکتیا او خوست د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه دا راپور راستولی.
په خوست کې مشدې تلفظ وکونو مسؤلین وایي تیره شپه د دې ولایت د یعقوبی په نارامه ولسوالۍ کې د افغان او ائتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ راډیو ته وویل، نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یو شمېر وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د تصفیې عملیاتو پر مهال د سپکو وسلو برید وکړ. د ول په دې نښته کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سرزیان نه دی رسیدلی. د خوست امنیتی ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال لواب د پیښې د پخلي ترڅنګ وویل، په همدې شپه په نوموړي ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یوه قوماندان په ګډون نه تنه طالبان ژوندي نیول شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې نن سهار د خوست د یعقوبی او باک په ولسوالیو کې د طالبانو په جلا جلا حملو او بمي چاودنو کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او د پولیسو د یوه سرتېری په ګډون پنځه نور ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې عیني شهیدان وایي چې د باک پر ولسوالۍ باندې د طالبانو د نن ورځې په راکټي برید او بمي چاودنو کې دیوی مېرمنې او یو ماشوم په ګډون د ملي اردو پنځه تنه سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. طالبانو د یعقوبیو او باک په ولسوالیو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې حملو کې د څو پولیسانو په ګډون د ملي اردو نه تنه سرتېري وژل شوي او څو نور ټپیان دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي. بل لور ته د دوشنبې په سهار د پکتیا مرکز د ګردیز ښار هم د سختو وسلوالو نښتو شاهد و. د پکتیا د ولي وند روح الله سمون وایي، نښتې هغه مهال رامنځته شوې کله چې څو تنو ځانمرګو برید کوونکو په سپکو او درنو وسلو سره د امنیې قوماندانۍ پر ودانۍ باندې برید وکړ. د ول په دې دوه ساعته نښته کې درې تنه برید کوونکي له منځه تللي او د څلورو پولیسانو په ګډون یوولس تنه ملکي وګړي ټپیان شوي. د ده په وینا د ټپیانو له ډلې څخه د څلورو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. طالبانو د ګردیز په ښار کې د ځان وژونکو حملو پړه په غاړه اخیستي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی پنځو تنو فدایي ملګرو چې په سپکو درنو وسلو او انتحاري کټونو سنبالو د دوشنبې په سهار د ګردیز په ښار کې پر امنیتي ځواکونو باندې برید وکړ چې له عملی د ده په وینا تر شلو زیات پولیسان مړه او ټپیان شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي.
د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر راپور مو اوریده چې په پکتیا او خوست کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه راپور راکو. البته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یادونې وړ ده چې نن سهار یوې وسلوالې ډلې پر دولتي ودانیو برید وکړ او دولتي چارواکو وروسته اعلان وکړ چې دا حمله شنډه کړې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او دا خبري مجله ده.
ستاسو له پیغامونو نه
مخکې د کابل چاروال په عکس متهم کړی، مګر حمید کرزی وایي چې دی پاک سړی دی. که چیرې دی حمید کرزی د چارواکو مدافع شي نو وادی وری شي نه به بار وتړي او نه به پر پای را وګرځي. وسلام له کندهار.
و سردار خان زدران د کابل نه خبر کوم. ترنګه چې څوره زمخ کې سرنوالی او محکمه ابتدایا فیصله وکړه چې شروال صاحب مجرم دی، په څلور کاله باندې محکوم شو. نن کرزای صاحب وایي چې دغه پاک نفس او ښه عادل شخص دی. د دې وجه څه شی ده؟ بله خبره دا ده چې معین صاحب یې د حج ناراغی هغه یې په میدان هوایي کې ونیو، نن په جیل کې پروت دی. د هغه څوک پوښتنه نه کوي او شروال پاک نفسه شه. د دې وجه څه شی ده؟
دا د ازادۍ راډیو د قدر منوریدونکو زمونږ د نن ورځې ماښامنۍ خبرې مجله پای ته ورسېده. دا د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. جاوید نعیمی د بلې خپرونې د وړاندې کولو لپاره ستوډیو ته راغلی. جاوید څه خبرې دي؟
اول خو سلام عرض میکنم تکل صاحب، همینطور که شما هم در برنامه از اجلاس امروز اعضای ولسی جرگه پر شنونده ها گفتین، ما هم همی موضوع را در سطر گزارش های خبری ما داریم. باز هم سلام عرض میکنم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد و در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 7 با شما خواهیم بود. قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف افغانستان که امروز به هدف تشریح برنامه‌هایشان به ولسی جرگه آمده بودند، با انتقاد جدی در خصوص مشکلات عملکردهای گذشته‌شان و برنامه‌های آینده‌شان روبرو گردیدند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که از 13 وزیر اسبق کابینه که در کابینه جدید حضور ندارند، در سایر عرصه‌ها در تشکیلات دولت استفاده خواهد شد. و ازوران ایرانی امروز به شهر قم رسیدند تا در مراسم تدفین آیت الله عظما حسین علی منتظری، یکی از رهبران مذهبی و مخالف حکومت ایران، شرکت کنند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف افغانستان که امروز به هدف تشریح برنامه‌هایشان به ولسی جرگه آمده بودند، با انتقادات جدی در خصوص مشکلات عملکردهای گذشته‌شان و برنامه‌های آینده‌شان روبرو گردیدند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر پیشنهادی دفاع، محمد سرور دانش وزیر پیشنهادی عدلیه و غلام فاروق وردک وزیر پیشنهادی معارف افغانستان صبح امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. آنان در آغاز برنامه‌های خود با اشاره به عملکردهای گذشته‌شان تشریح کرده و از برنامه‌های تازه نیز یادآوری کردند که به گفته آنها می‌تواند در زمینه تامین امنیت و انکشاف نیروهای اردوی ملی، تطبیق بهتر قوانین عدلی و قضایی و بالاخره توسعه معارف بهبود لازم به وجود آورد. این سه وزیر پیشنهادی در کابینه قرار است فردا سه‌شنبه وزرای مالیه، تحصیلات عالی، فواید عامه، داخله و صحت عامه برای تشریح برنامه‌ها و پاسخ دادن به سوالات حاضر گردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که از 13 وزیر اسبق کابینه که در کابینه فعلی وجود ندارد، در سایر عرصه‌ها در تشکیلات دولتی استفاده خواهد شد. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی امروز با استفاده با این 13 وزیر در هر ریاست جمهوری دیدار کرده و از خدمات آنان ستایش کرده است. رئیس جمهور افغانستان 23 تن از وزرای کابینه خود را به هدف کسب رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. تا اکنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور کرزی این افراد را در کدام پست‌ها دولتی مقرر خواهد کرد، اما گزارش های وجود دارد که احتمالاً شمار از این وزرا به عنوان سفرای افغانستان در خارج و یا در پست های مشاورت مقرر خواهند شد. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که برای رساندن و فراهم کردن کمک های بشری برای افغان های نیازمند به 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. رئیس اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت ادامه فساد اداری در این کشور به شمول فساد در ادارات سازمان ملل متحد و همچنان نامنی ها تا حدی منجر به بروز مشکلات در زمینه رساندن کمک های بین المللی به خصوص کمک های بشری به افغانستان گریده است. مقامات سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند که با دریافت این کمک ها بتوانند آنها را از طریق اداره سازمان ملل متحد و ادارات غیر دولتی به مصرف برسانند. مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند که درگیری میان افراد انتحار کننده و نیروهای امنیتی در ولایت در مرکز این ولایت به پایان رسیده است. روح‌لا سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 4 انتحار کننده کشته شده، 1 انتحاری دو پلیس و 3 تن افراد ملکی به شمول یک زن زخمی گردیدند. وی افزود که تلاش برای ردیابی دو فرد انتحار کننده که خود را در محل نامعلوم پنهان کرده ادامه دارد. شمار از انتحار کنندگان قبل از ظهر امروز به هدف عمله بالای قماندانی امنی ولایت کابل، ولایت پکتیا وارد شهر گریز گردیدند. زبیلا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که 5 تن از انتحار کنندگان بالای یک قرارگاه نیروی افغان و بین‌المللی در پکتیا عمله کرده و 25 تن از سربازان را به قتل رساندند. این ادعای طالبان از سوی مقامات دولتی رد شده است. نیروهای امنیتی در ولایت پنشیر و تخار میگویند مقدار مهاجمت و ماین‌ها را کشف و ضبط کردند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان، نیروهای امنیتی پلیس در نزدیکی دره پنشیر 500 کیلوگرم مواد انفجاری را که جابجا شده بود کشف و ضبط کرد. در همین حال گفته شده است که از ولسوالی بهارک ولایت تخار نیز مقدار اسلحه و مهاجمت کشف شده. تا کنون روشن نیست که این مهاجمت و مواد انفجاری مربوط کدام گروه ها است. در همین حال نیروهای بین‌المللی کمک به ایساف یا میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی در ولسوالی نرخ ولایت میدان واردک شماری از مخالفین کشته شدند و گروهی از مخالفین نیز در ولایت المان بازداشت گردیدند. بعد از وقفه کوتاه اخبار منطقه و جهان را خواهید شنید. هزاران ایرانی امروز به شهر قم رسیدند تا در مراسم تدفین آیت الله عظما حسین علی منتظری، یکی از رهبران مذهبی و مخالف حکومت ایران، شرکت کنند. وبسایت کلمه که مربوط اصلاح طلبان است گفته است که رهبر مخالفین حکومت ایران میرحسین موسوی به شهر قم رسیده تا در تشییع جنازه منتظری شرکت کند. گفته می شود که تدابیر شدید امنیتی در قم برای جلوگیری از تظاهرات احتمالی اتخاذ گردد. منتظری یکی از برنگزاران انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بود، قرار بود وای جانشین آیت الله روح الله خمینی گردد، ولی قبل از مرگ خمینی از این مقام محروم گردید و بعد از آن یکی از مخالفین عمده و محبوب در ایران محسوب میگشد. در اثر یک عمله انتحاری در عراق حداقل 4 نفر در شهر تلافر آن کشور کشته شدند. به گفته پلیس عراقی گزارش شده که رئیس شورای شهرولی امرو با 3 تن از محافظینش در اثر این عمله کشته شدند. انتحار کننده نیز به قتل رسیده است. شهر تلافر که در 60 کیلومتری شمال غرب شهر موصل قرار دارد، محل جنگ‌های شدید بعد از عمله آمریکا در سال 2003 بود. روسیه میگوید گفتگوها امرا با آمریکا در مورد خل سلاح‌های هسته‌ای در ماه جنوری سال 2010 ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه طی یک اعلامیه گفته است که چندین موضوع تا حال حل نشده باقی مانده، ولی ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک حل فصل گردد. بعد از ملاقات با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدیدوف در جمعه گذشته، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت که دو کشور به خاطر به توافق رسیدن که جایگزین پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک گردد بسیار نزدیک شدند. پیمان کاهش سلاح استراتژیک در سال 1991 امضا گردید و در دسامبر 2009 مواد آن پایان شد. رئیس جمهور اوباما ابراز امیدواری کرده که توافق جدید به زودی اتخاذ شود. و رئیس جمهور مصر حسنی مبارک و صدر اعظم عراق نورالملکی امروز در قاهره پایتخت مصر در رابطه با توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور با هم ملاقات کردند. وزیر خارجه عراق گفته است که رئیس جمهور مصر به صدر اعظم عراق اطمینان همکاری داده است. وی همچنان گفت سفر دو روزه مالکی به مصر نقش اقتصادی آن کشور را در عراق تقویت خواهد بخشید. مالکی مقرراً از کشورهای عربی خواسته است تا بعد از چندین دهه جنگ و تعزیرات در بازسازی عراق همکاری نمایند. از سال 2007 این اولین بار است که مالکی به مصر سفر می کند.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید موافقت نامه تازه همکاری میان سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است. مقامات در اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و رادیو آزادی گفتند این موافقت نامه در پنجمین نشست ترانزیتی افغانستان و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود به امضا رسیده است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری کردند که امضای این موافقت نامه زمینه همکاری‌های بیشتر سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان را فراهم کند. قرار است فرانسه در آینده در بخش تقویت برنامه‌های زنبورداری برخی اولوسولی‌های ولایت کاپیسا را همکاری کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که کمک‌های تازه برای اولوسولی‌های تگاب، نجراب و علسای صورت خواهد گرفت تا میزان تولید عسل و پرورش زنبورداری افزایش یابد. فرانسه به تازگی برای دهقانان این ولایت تخم‌های اصلاح شده را نیز در بدل قیمت نازل فراهم کرده است. این هم چند خبر ورزشی. یکی از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به اساس یک نظرسنجی به عنوان بهترین بازیکن کرکت شناخته شده است. جاوید همین سخنگوی بورد کرکت افغانستان بر رادیو آزادی گفت این نظرسنجی از طریق یک صفحه اینترنتی موسوم به کرکت یوروپ صورت گرفته که از میان 10,000 رای دهنده 3,000 تن آنان به حمید حسن کرکت باز افغان رای دادند. گفته شده است که رای دهندگان و 10 تن از کرکت بازان مشهور رای دادند که بیشترین آرا به حمید حسن تعلق گرفته است. و کمیته ملی المپیک افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا در زمینه رشد ورزش در این کشور همکاری‌های بیشتری داشته باشد. محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت ایالات متحده می‌تواند در عرصه‌های مختلف زمینه‌های آموزش را به ورزشکاران افغان فراهم نماید. این در حالی است که به تازگی یک گروهی از دختران بسکتبالر افغان که به ایالات متحده آمریکا رفته بودند در برگشت به کابل نمایشات را انجام دادند که در ایالات متحده آموخته بودند.
خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:40 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سه وزیر پیشنهادی در کابینه جدید امروز برنامه‌هایشان را در اجلاس عمومی ولسی جرگه تشریح کرده و به سوالات نمایندگان پاسخ گفتند. مقامات دفتر یونما در کابل یک بار دیگر روی ایجاد یک کابینه شایسته در افغانستان تاکید کردند. اما ترکیب کابینه چگونه است؟ دکتر رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان چنین باور است.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را ندارم. اینا هم قبر افغانستان میکنن، هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بیمان.
در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید که جنازه آیت الله منتظری یکی از مخالفین ارشد حکومت ایران امروز در شهر قم به خاک سپرده شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سه وزیر پیشنهادی در کابینه جدید افغانستان امروز برای تشریح برنامه‌های آینده‌شان در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. وزرای دفاع، عدلیه و معارف افغانستان با حضور در جلسه عمومی امروز گفتند که برنامه‌های مشخصی را در زمینه‌های تأمین امنیت، تطبیق و اجرای قوانین و گسترش معارف روی دست دارند. این وزرای پیشنهادی بعد از تشریح برنامه‌های کاری آینده‌شان با سوالات تند برخی از اعضای ولسی جرگه مواجه شدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در نخستین روز تشریح برنامه‌های آینده وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی به اعضای ولسی جرگه افغانستان، کاندیدان وزارت‌های دفاع، عدلیه و معارف برنامه‌های کاری 5 سال آینده‌شان را به ولسی جرگه تشریح و به سوالات وکلا پاسخ دادند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع گفت که تلاش‌ها به منظور افزایش و تجهیز اردوی ملی جریان دارد و قرار است تا چند سال دیگر اردوی افغانستان قادر گردد تا عملیات‌های نظامی را به تنهایی انجام دهد. وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع در جواب به سوال یک تن از اعضای ولسی جرگه که گویا پسر آقای وردک با استفاده سو از موقف وی بعض قراردادها را به طور غیر قانونی به دست آورده است چنین گفت:
ما چالش به حکومت افغانستان با حکومت آمریکا کوچکترین ارتباط مالی را یا ای که ما واسطه شده باشیم برای ازو فعلا برای یک سال میشه در افغانستان هیچ وجود نداره، نه رئیس از اون کمپانی است که در اونجا ادعا شده، او هیچ به وزارت دفاع نه ارتباط داره و نه به هیچ منبع دیگه افغانی ارتباط داره. از توضیح خوب خبر داشتم که سوال میشه.
جنرال وردک در جواب به یک سوال دیگر که آیا نیروهای افغان تا 1.5 سال دیگر که گفته می شود روند اخراج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز می گردد توانایی تامین امنیت کشور را به تنهایی دارا خواهند بود، گفت که این پروسه به طور تدریجی با در نظر داشته توانایی اردوی افغانستان از لحاظ کمی و کیفی صورت می گیرد. در همین حال سرور دانش وزیر پیشنهادی برای وزارت عدلیه در جریان تشریح برنامه‌های کاری آینده خود گفت که تطبیق قانون و مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری وی قرار دارد. وی همچنان گفت که به اصلاح و آموزش زندانیان و بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان این وزارت نیز توجه جدی صورت می‌گیرد. آقای دانش نیز با سوالات تند اعضای ولسی جرگه روبرو گردید که یکی هم در مورد اسناد تحصیلی وی بود. به گفته شماره از اعضای ولسی جرگه اسناد تحصیلی آقای دانش تکمیل نبوده و در این مورد باید وی معلومات دقیق ارائه نماید. به همین ترتیب انتقادهای از وضعیت نادرست در برخی زندان‌های کشور نیز مطرح گردید. اما آقای دانش گفت که اگر موفق به دست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه گردید با وضعیت زندان‌ها و زندانیان توجه جدی صورت خواهد گرفت. سپس غلام فاروق وردک وزیر پیشنهادی برای وزارت معارف بعد تشریح برنامه‌های آینده خود پرداخت و گفت که با وجود دستاوردهای زیاد در عرصه معارف هنوز هم مشکلات زیاد در این بخش موجود است. آقای وردک سه بخش را برای پیشرفت معارف افغانستان مهم خواند.
پیشرفت معارف به سه عنصر معلم، متعلم، کتاب و محاوله درسی وابسته است. تا زمانی که به سطح تعلیمی و معیشتی معلم توجه صورت نگیرد وضع معارف بهبود نخواهد یافت. گفتم می توانم که تا آخر امسال انشاءالله 60,000 معلم شامل سیستم جدید رتبه معاشات گردیده و معاشاتشان افزایش می یابد.
وزیر پیشنهادی برای وزارت معارف همچنان گفت که تعداد مراکز آموزش تعلیمات اسلامی در سراسر افغانستان افزایش خواهد یافت و در هر ولسوالی یک لیسه زراعت نیز تأسیس می‌گردد. بر اساس فیصله ولسی جرگه نخست باید تمام وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه‌های کاریشان را به این جرگه تشریح نمایند و سپس روند رای‌دهی آنها در یک روز صورت خواهد گرفت.
شنیدید که امروز وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف در اجلاس عمومی ولسی جرگه شرکت کرده و برنامه های خود را تشریح کردند و همچنان با سوالات تند از سوی وکلا روبرو شدند. قرار است این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد و سپس ولسی جرگه درباره رای‌دهی به کابینه جدید تصمیم خواهد گرفت. اسناد تحصیلی و سابقه کاری وزرای پیشنهادی و هم داشتن تابعیت دوگانه آنها موضوعات است که از سوی ولسی جرگه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حالی که بحث‌ها روی اعضای کابینه جدید افغانستان در ولسی جرگه ادامه دارد، مقامات دفتر یونما در کابل یک بار دیگر روی ایجاد یک کابینه شایسته در افغانستان تاکید کردند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت هرچند تشکیل کابینه افغانستان از صلاحیت های رئیس جمهور کرزی است، اما به گفته وی باید افراد در این کابینه حضور یابند که توانایی همکاری با سازمان ملل متحد را در جهت بهبود وضعیت در افغانستان داشته باشند. در بخش از این نشست آقای صدیق از آغاز پروسه شناسایی و انتخاب نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز خبر داد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
در میان بحث‌های داغ در خصوص کابینه پیشنهادی افغانستان با ولسی جرگه، مقامات سازمان ملل متحد در این کشور میگویند آنان خواهان حضور وزرای مستعد و اصلاح طلب در این کابینه هستند. علیم صدیق یکی از سخنگویان دفتر یونما در افغانستان به این باور است که تشکیل یک کابینه شایسته در افغانستان با موفقیت آنان در این کشور بستگی دارد.
موضوع یونما در خصوص افرادی که در کابینه جدید افغانستان شامل می شوند کاملا روشن است. نباید فراموش کنیم که این یک کابینه پیشنهادی است و در حال حاضر بحث‌ها در مورد فهرست اعضای کابینه جدید در ولسی جرگه جریان دارد. باید بگذاریم که این بحث‌ها ادامه یابد و مردم افغانستان و نمایندگان آنان در ولسی جرگه تصمیم خواهند گرفت که آیا وزرای پیشنهادی شایستگی خدمت برای مردم را دارند.
پیش از تشکیل کابینه جدید افغانستان و معرفی آن به ولسی جرگه، کای آید نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان اصلاحات اساسی در کابینه این کشور گردیده بود. آقای آیده همچنان گفته است که سازمان ملل متحد حضور جنگ سالاران در کابینه جدید افغانستان را تحمل نخواهد کرد. اما در نخستین عکس العمل وزارت خارجه افغانستان این اظهارات آقای آیده را خلاف قوانین بین المللی خوانده و آن را دخالت در امور افغانستان دانست. گفته شده این اختلافات باعث دلسردی کای آید گردیده و طوری که وی چند پیش اعلام کرد مایل نیست بعد از ختم مأموریتش در افغانستان باقی بماند. وی همچنان از منشی عمومی سازمان ملل خواست فرد دیگری را به جای وی مقرر کند. علیم صدیق یک سخنگوی یوناما میگوید بن کیمون درخواست کای آیدی را پذیرفته است.
در واقع کای آیدی از بن کیمون خواسته تا در جستجوی جانشین وی گردد. در حال حاضر پروسه شناسایی و تعیین جانشین آقای آیدی ادامه دارد و ما در انتظار معرفی نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان از جانب بن کیمون هستیم.
قرار است مأموریت دو ساله کای آیدی در افغانستان در مارچ 2010 میلادی به پایان برسد. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حال بر تشکیل کابینه شایسته در این کشور تأکید می کنند که کابینه جدید بر روز شنبه به ولسی جرگ معرفی شد. به گفته هیئت اداری ولسی جرگ قرار است پروسه رایدهی به اعضای این کابینه هفته آینده آغاز شود. در همین حال شمار زیاد از نمایندگان مردم در ولسی جرگ تعهد کردند که در بخش رایدهی به کابینه جدید از دقت کامل کار خواهند گرفت و تلاش می کنند افراد مستعد شامل این کابینه شوند.
گزارش بود از اظهارات مقامات یونما که بیشتران در مورد کابینه جدید افغانستان اختصاص یافته بود. اما آیا وزرای فعلی می توانند تقاضاهای غرب و انتظارهای مردم افغانستان را تکمیل کنند؟ ترکیب کابینه پیشنهادی چگونه است؟ مصطفی صدیقی در همین موارد با دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان صحبت را انجام داد و آقای بشردوست نخواست چنین گفت:
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را نداره. معمولا در کابینه کسانی هستند که اونا ارزش‌های مشترک دارن، افکار مشترک دارن، برنامه‌های مشترک دارن، روی مسائل عمده و اساسی اونا هم نظر و همگون و همارزش هستند. در این کابینه کسایی که تا دیروز همدیگر با توپ و تفنگ می‌کشتن، اکثر مطلقشان یا ارزش‌های اسلامیست دارن یا ارزش‌های کمونیست دارن و در زمان سر اسلام تجارت کردن و سر کمونیسم تجارت کردن. هیچ کدامشان به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های واقعی و دموکراسی اینا عقیده ندارن.
پس با توجه به گذشته وزیران در ولسی جرگه استیضاح شدند و رأی عدم اعتماد گرفتند مثلا و بعدا همچنان به حیث وزیر به سمتهایشان باقی ماندند و با توجه به آنچه که شما میگین ای بار چگونه خواهد بود برخورد ولسی جرگه با وزیران؟
وزرا اسناد و مدارکشان ناقص است، بعضشان هیچ اسناد و مدارک ارائه نکردند، اسناد تحصیلیشان. اما متاسفانه آقای قانونی و دیگر او کلا اکثر مطلقشان یا با خاموشی خود یا با مخالفت با من اینا سعی میکنند که همی خلاف قانون برات شود و با توجه به این که بعضشان حتی اسناد فسادشان وجود دارد که اونها رو کلا نادیده میگیرند.
در میان وزیران پیشنهادی همونطور که شما اشاره کردین چهرهای قدیمی بیشتر دیده میشه، برخی از اینها در کل به کمکاری یا حتی فساد اداری هم به نحو متهم هستند. حالا معیار ولسی جرگه در تفکیک خوب از بد چی است؟
اگر من امروز را ببینم متاسفانه معیار وکلا در عمل اونمو معیار قومی و تنظیمی و لسانی و منطقوی است، اما معیار قانون اساسی افغانستان اساسی ترین نقطه شده ماده 72 تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک. اگر این سه معیار ما در نظر بگیریم من معتقد هستم که اکثریت مطلق اعضای کابینه که آقای کرزای معرفی کردن رای نمیارن. اینا هم دیروز معاون سفیر آمریکا رو من در خیمه دیدم آمده بودن و مسئول سیاسی سفارت آمریکا، من گفتم که اینا هم قبر افغانستان میکنن هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بمانند.
یک سوال کوتاه در آخر شما دارم دکتر بشردوست، که شما که هم یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان بودین، اگر شما رئیس جمهور میشدین ترکیب کابینه تان چگونه میبود؟
نسل نو، نسلی که در طول 30 سال دستش به خون مردم افغانستان بی‌گناه لوده نباشد، جنایتکار جنگی نباشد، ظلم نکرده باشد، مال و خانه و زمین مردم غصب نکرده باشند، به ارزش‌های اسلامی واقعی و دموکراسی و حقوق بشر واقعا عمل کرده باشد و نه دستش به خون مردم آلوده باشد، نه اسناد فساد و اختلاس و در شیرچور و در جاهای دیگر افغانستان داشته باشد.
دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سمینار به خاطر تجلیل از 100مین سال روز تولد گلپادشا الفت، شاعر و محقق زبان پشتو در کابل برگزار شد. در این سمینار که به ابتکار اکادمی علوم افغانستان برای دو روز برگزار شده بود، بر علاوه شاعران و نویسندگان کشور، شماری از محققین کشورهای همسایه نیز شرکت کرده بودند. در مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
اشتراک کننده های این سیمینار علمی و تحقیقی در مورد آثار و زندگی این نویسنده و شاعر بزرگ افغان مقالات مفصلی را در جریان دو روز به خوانش گرفتند و از گلپاچا الفت به عنوان شخصیت تاثیرگذار یادآوری کردند. دکتر نواز طاهر یکی از نویسندگان مشهور پاکستانی و عضو اکادمی زبان پشتو در این کشور که در این سمینار اشتراک کرده بود، گلپاچا الفت را یک شاعر فلسفی توصیف کرد که تأثیر آثار وی تا مدت‌های زیادی باقی خواهد ماند.
داغی فکر اغلیر واقعی و معاشرتی سیاسی علمی
فکر وی واقعی بود، اینکه از لحاظ معاشرتی سیاسی علمی ادبی و فنی در تمام عرصه ها تا چه اندازه نظر داشت کمتر کسی به مقام و معیار وی قرار داشت. من به این عقیده هستم راهنمایی هایی که در شعر و نظم و نثر جناب الفت که تفکر روشنی دارد به نسل آینده خزانه است اگر کسی از آن استفاده نماید. اشتراک کننده های این سمینار در عین حال در مورد جنبه های مختلف زندگی و آثار این شخصیت علمی افغانستان بحث کرده و خواستار چاپ مجدد همه آثار این نویسنده بزرگ گردیدند. عبدالباقی هیلمن غزنوی، یکی از نویسندگان شناخته شده افغان، گفت که برگزاری چنین سمینارها می تواند نقش سازنده‌ای در معرفی شخصیت های بزرگ افغانستان به نسل های آینده داشته باشد.
استاد الفت بر علاوه که یک مرد مبارز بوده، برای جور شدن یک جامعه مرفع افغانی مبارزه کرده، در ردیف دیگر مبارزین آزادی خواهای افغان در پالیز یک عارف هم بوده. در جهان امروز بخصوص در کشور ما که ما زندگی میکنیم، که از در و دیوار نفاق، جنگ، کدورت، بدبختی، ریا، دورنگی و فساد میباره، کلام گوهربار الفت درس صداقت و انسانیت به ما میده. بنابراین ضرورت کلام الفت و سایر شعرهای عارف در کشور ما بخصوص در این مقطع زمانی موجود و کلی زیاد است.
گلپاچا الفت در سال 1288 در ولسوالی قرغیی ولایت لغمان زاده شده و در ماه قوس سال 1356 دیده از جهان پوشید. اکادمی علوم افغانستان گفته است که گلپاچا الفت آثار زیاد شعری و نثری دارد که از آن جمله 25 اثر وی چاپ گردیده است. اشتراک کننده های سمینار تاکید زیاد داشتند که به خاطر ارزشمندی آثار این نویسنده بزرگ افغان، این آثار به طور درست و به تیراژ بلند چاپ گردد و در اختیار علاقمندان آثار وی قرار داده شود.
شش و 56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. آیت الله العظمى حسین علی منتظری، روحانی ارشد مخالف حکومت ایران، امروز در شهر قم به خاک سپرده شد. هزاران تن در مراسم جنازه او شرکت داشتند که تعداد هم ضد حکومت ایران شعار می دادند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را قادر حبیب پیشکش می کند.
آیت الله العظمى حسین علی منتظری، روحانی ارشد مخالف حکومت ایران، امروز در محوطه مقبره بی بی معصومه در شهر قم مدفون گردید. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت ایران و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ده‌ها هزار تن در این مراسم جنازه اشتراک کردند و یکی از مراجع با صلاحیت شیعیان بود. منتظری که زمانی هم جانشین آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی بود، به یکی از منتقدین شدید تشکیلات مذهبی ایران مبدل شد. در ماه‌های اخیر منتظری به پدر روحانی جنبش سبز مخالفین حکومت ایران مبدل شده بود. هواداران اشتراک کننده او در مراسم امروز علیه حکومت شعار می‌دادند. از آن جمله یکی هم این مرد بود که نخواست نامش افشا شود و به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 7 صبح شروع کردم جمعیت با شعار دادن و الله اکبر گفتن، عزاداریشون رو اعلام میکنم. برخی از شعارهایی که میگن فکر میکنم همین الان خدا شما باید بشنوید. عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، مرجع سبز ایران پیش خداست امروز، یا حسین میر حسین و الله اکبر و شعارهایی که در واقع عموما در تجمعات جنبش سبز در واقع شنیده میشه.
برخی دیگری از شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که عزاداران همچنان شعار مرگ به دیکتاتور را سر می‌دادند و می‌گفتند که منتظری راحت ادامه خواهد یافت. رهبران مخالف حکومت ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی که گزارش شده در جنازه منتظری حضور داشتند امروز را اعضای ملی اعلام کردند. شماره از چهره‌های سرشناس سیاسی و مذهبی برای اشتراک در مراسم جنازه به قم سفر کردند. شب گذشته یکی از علمای مذهبی شناخته شده ایران احمد قابل و تعداد دیگری از فعالان در حالی که به سوی قم در حرکت بودند بازداشت شدند. نوروز نیوز یک صفحه اینترنتی اصلاح طلب گزارش می‌دهد که نیروهای پلیس با افراد درگیر شدند که شعارهای ضد حکومتی را سر می‌دادند. از آنجایی که رسانه‌های خارجی از سفر به قم منع شدند، بسیاری از گزارش‌هایی که از ایران فرستاده می‌شوند به طور مستقل تایید شده نمی‌توانند. منتظری به خاطر انتقادش از کارکرد ایران در بخش حقوق بشر و جنگ ایران و عراق در سال‌های 1980 در حاشیه قرار داده شد. وای بعد از آن که در سال 1989 صلاحیت خامنه ای را بعد از مرگ خمینی به چالش کشید، برای چندین سال در خانه تحت نظارت قرار گرفت. بعد از آزادی منتظری به یک مخالف حکومت و مدافع حقوق بشر مبدل شد.
شنیدید که جنازه آیت الله منتظری رهبر ارشد مخالف حکومت ایران امروز در شهر قم به خاک سپرده شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. برای 12 ساعت دیگر نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین موج نشر خواهد شد. حالا اوقات خوش برایتان میخواهیم. در پناه عزت متعال باشید.